آزاده پاتسپوک
در امواج آزادی.
د آزادی په چپو کې د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار ویلي چې طالبان د جعلي غیر دولتي مؤسسو له لارې له نړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې ادارې سیګار په خپل راپور کې وایي چې طالبان د امریکا لخوا پر تمویل شویو روزنی زو پروګرامونو د مالیو په لګولو او لا بدو میتودونو د ځان په ګټه کار اخیسته، لکه د جعلي غیر حکومتي مؤسسو جوړول او اخازي. سیګار په دې ترتیب خبرداري ورکړی چې طالبان د نړیوالو له نغدې مرستو ګټه پورته کړې ده. د 2021 میلادي کال په دوبی کې وخت له رسیدو وروسته طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو ډیر کنټرول ترلاسه کړ. دوی افغان میرمنې په ناحکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او غواړي چې له تعلیمي سکتوره د بهرنیو مؤسسو لاس لنډ کړي. د سیګار په راپور کې پر طالبانو دا تور هم لګول شوی چې په موجوده مؤسسو کې د نفوذ او یا په غیر مستقیم ډول د مرستو د مدیریت له لارې کار اخلي. طالبانو بیا د سیګار دا راپور رد کړی دی. د تیرې میاشتې په راپور کې هم سیګار د ناحکومتي مؤسسو په چارو کې د طالبانو د لاسوهنې خبر ورکړی و، خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت هغه ادعا رد کړه. د سیګار د وروستي راپور له مخې امریکا د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې شاوخوا 115 میلیون ډالر لګولی دي. د یوې غیر حکومتي مؤسسې یو چارواکي سیګار ته ویلي طالبان هغه افغانان په نښه کوي او د مالیو په نوم له هغوی څخه پیسې اخلي چې د امریکا د تعلیمي پروګرامونو له لارې ملاتړ کیږي. په یوه بله بلګه کې د ناحکومتي مؤسسو چارواکو سیګار ته ویلي چې طالبان د مؤسسې مجبوروي چې د دوی ملاتړې استخدام کړي یا د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکوي. نن په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور، د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اسحاق اکمر، او د غرس د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو لومړی مرستیال یونس مومن مو میلمانه دي. لومړی ښاغلی منصور صاحب، که تاسو ووایئ چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر څه حده ستاسو په نظر په شفاف ډول ویشل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو، همکارانو، ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو که د سیګار د تازه خبرې شوی راپور پرناکی یا ترحقی و رحا خوا ده نلیوالو مرستو او مرستندوی سازمانونو کارکردگی و گرو ده تاریخ پوگدو که دوی دقیق و کره شفافیت ندرلود. هغه چی شفافیت او حساب دهی یا حساب ورکونه چی ده افغانستان ملت توربندی داداوسی او ده هغوی زل پری تسکین شی. موږ او تاسو ولیدل چې افغانانو یو سلو 15 میلیارد ډالر نه ډیر حساب وشو چې دومره مرستې په 13 یا 14 کالو کې راغلی وي، او دا اوس هم د هر اونۍ د 40 میلیونو او کله هم په ځینو اونیو کې د 80 میلیونو ډالرو د راتګ خبرې کیږي. مګر همدغه ملګري ملتونه او نړیوالې ادارې دي چې همدا اعلانونه کوي، همدا خبرونه خپروي چې د افغانستان 80% خلک د فقر د خط لاندې دي، او دا د 50% ته پورته شو، 90% ته پورته شو، او کله هم داسې وي چې 40 میلیونه انسانان د خوراک او څښاک د لپاره کافي غذا نه لري، دوه وخته ډوډۍ خوري یا یو وخت خوري، چې دا ممکن دقیق وي. مګر پوښتنه دا ده چې دغه پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم، د مرستو په نوم، د خیراتونو په نوم، د نړیوالو ټاکسونو نه راځي یا مرستندوی سازمانونه
یې راځي؟ لکه زما اصلي سوال دا و بشه منصور صاحب، آیا دا مرستې حقدارو ته نه رسیږي که رسلند راته وایست؟
موږ چې ګورو څومره چې د افغانستان خلک فقیر ساتل شوی او پاتې شوی معنی دا ده چې دغه مرستې نه پخوا په سمه توګه د افغانستان خلکو ته په هغه ضروري او د اړتیا وړ مسایلو او مواردو کې مصرف شوی او نه اوس مصرفیږي او د مصارفو ادرس کله یې همغه نړیوالې ادارې دي همغه نړیوال سازمانونه دي همدغه سیګار پخوا هم اوسم شته که پخوانی راپورونه وګورو او اوسنی وګورو د افغانستان خلکو ته په دقیقه او څنګه شاید او باید وي څنګه چې د خلکو تقاضا ده هغه سي ارزه د خدماتونه ده شوي د مرستونه ده شوي او خلک خوشاله نه دي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسه. ډاکټر صاحب اتمر ستاسو نظر څه دی د مرستې چې افغانستان ته د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو را رسیږي دا په شفاف ډول ویشل کیږي او که تاسو هم د سیګار راپور تاییدوئ چې وای طالبان له دغو مرستو څخه سوء استفاده کوي؟
مننه سروان صاحب، تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه و نیکیله.
سلامت باشی.
ګوري نړیوال همیشه کله چې مرسته کوي دې سره باید دوی یو نظارتي سیستم ولري. دا نوس موږ په تېر وخت کې لیدلی او اوسیم ګورو. یوازې راپورونه زموږ درد نه شي دوا کولی. دغه د سیګار اداره د 2000 کال را په دې خوا افغانستان کې دغه راپورونه ورکوي او په هر درې میاشتو کې دوی دغه راپور ورکوي، یعنی کوارټرلی راپور دوی ورکوي. په دې راپور کې په ډېر جزئیاتو دوی بحث کوي او هغه راپورونه اخلي، لیکن بیا د دې نتیجه څه شوه؟ د دوی موقف بیا کله چې فرض کړو موږ که دغومره فساد او دغومره اعمال د نفوس په دغه پیسو باندې راځي، نو بیا سیګار ولې دغه زمینه مساعده چې بیا دغه پیسې دې راشي؟ اوس همدغه راپور کې د سیګار شما لوستی، په دې کې راغلی دی چې په دغه 2 کلونو کې 2.5 یعنی 2.5 میلیارد میلیونه ډالره طالبانو ته ورغلي دي، در حال چې طالبان د ټیکس په اخیستلو هم دا چې تاسو په خپل راپور کې ویل چې دا کاملا غلطه خبره ده، یعنی څوک چې تاسو ته پیسې درکوي کومک کوي تاسو په هغه باندې ټیکس وضعه کوئ او دا ټیکس دولت ته ورځي، دا د اصولو له نظره غلط کار دی چې دا کار باید ونشي، ځکه دا مرستې د بشری مرستو په خاطر او د هیواد د بیارغونې په خاطر او په عامل منفعت پروژو کې د مصرف په خاطر درته دلته استول کیږي. نو په دې باندې مالیه لګول دا غیر قانوني کار دی، لیکن اوس دوی اخلي مالیه. په هر صورت زما ارزه ده چې سیګار د خپل راپور دقیق کړي او د حل لارې دي پیشنهاد کی.
بله
زخو ما په راپور کې د حلاله هیڅ نه دی لیدلی چې یعنی د سیګار بالاخره وړاندیز څه شی دی، همغه خپله ډونرانو ته څه شی دی، د افغانستان حکومت ته څه شی دی او خلکو نه څه توقع لري؟
بله ډیره زیاته مننه استاد اتمر. ښاغلی منصور، طالبان د مرستو په ویش کې څومره رول لري؟ آیا مداخله کوي او کنه کوي؟
زه فکر کوم چې د غیر دولتي یا نا دولتي موسساتو د انسجام لپاره د وی د چارو د کنټرول او بلسی لپاره د حکومت په اډانه کې د اقتصاد وزارت پراخ رول لري او په دې برخه کې کار کوي. ان جوګان هغه سره راجستر دي د نا دولتي موسسات او هغه د راپور اخیستنې په برخه کې او په نورو چارو کې مسولیتونه لري. هغه څه چې موږ معلومات لرو موسسات ځینې داسې وي چې هغه په ځینو مواردو کې د حکومتي ادارو سره هڅه کوي چې هلته څوک پیدا کړي، جوړجاړی وکړي، ډونر ته داسې وښيي چې زه دغه پروژه په اسانه ډول عملی کولای شم، په ارزانه به عملی کولای شم، او هغه به یو نرخ هم چې ورکوي د پروپوزل په دلاری یا کانسپټ ورکي. انجیوګان رقابتي پروګرامونه لري او هڅه کوي چې ډیر ټیټ نرخونه ورکي. نو دلته کې چیرته په ټیټو نرخونو د یوې پروژې د عملی تابه لپاره هڅه کیږي تر څو هغه واخیستل شي، په هغه کې بیا دومره امکانات زه فکر نه کوم چې وي چې هغه دوی پکې چاته رشوتونه ورکړی شي. او
په دې اړه څه وایس چې مخکې اتمر صاحب اشاره وکړه چې طالبان او دی سي ګار په راپور کې اشاره شوې ده چې طالبان له دغو مرستو مالیه اخلي، دا اصلا څنګه ده؟ اغه پیسې چې د غریب او بیوزلو خلکو لپاره راځي، آیا دا سم کار دی چې له غو څخه هم مالیه واخیستل شي؟
د مالی مسله تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. د مالی په مسایلو کې څو ډوله مالی دي چې هغه اختیا هم اخیستل کیږي. یو د موساتو له کارمندانو د غوی له معاشاتو په خو هم مالیه اخیستل کیده او اوس هم اخیستل کیږي. هغه خریداري چې کیږي په هغه کې د 2.4% مالیو اخیستل په خو هم وو او اوس هم دغه مالیه اخیستل
کیږي. تاسو مطمئنه چې هغه چې د بشری مرستو په توګه ویشل کیږي په هغه خریداري باندې په خو هم مالیه اخیستل کیده، تاسو مطمئنه یاست؟
او دا کم حسابات چې ورکول کیږي د دې یو څه چې معافی مالیاتي معافیتونه هغه چیرې د ان جی او یا د خیریه موسسې په نوم مال راوارديږي هیواد ته، هغه ګمرکي معافیت ورته ورکول کیدی شو په خو هم او اوس هم دغه موضوع شته. د جرایمو مسله چې وا چې موساتو به خپل راپورونه ورکول یا به ځان کړه پاغي به جرایم راتله چې دا هم په انجیوګانو وه هم په شرکتونو او په نورو ادارو. دغه جرایم اوس د ټولو لپاره معاف شوي دي چې که څوک غواړي خپل مالیاتي مسؤلیتونه یا مالی ورکړي نو جرایم پرې 100% معاف دي، چې دا یو لوی کار دی او لوی خبره ده. ډېرې داسې انجیوګانې وي چې میلیونونه افغانۍ حتی ورباندې جرایم راتله، هغه د دوی پر اتاک سره معاف شوي دي او موسسات کولای شي چې خپل معافیت نه کار واخلي. مګر دغه څه چې ما تاسو ته ویلې چې د مامورینو معاشات دي، د خریدارویو مسایل دي، د مصارفو دي، په هغې برخو کې مالیات شته دی چې په دې برخه کې هم لکه څنګه چې ګمرکي مالیات معاف دي معافیت لري، دغسې موږ وړاندیز کوو چې په دې برخه کې هم مالیات معاف شي که هغه د کارمندانو مسله وي. ځکه نادولتي موسساتو کې یا خیریه موسساتو کې چې کوم کارمندان کار کوي د هغوی معاشات هم اکثره لږ ټاکل شوي وي او وظیفه هم ډېره خطیره او سخته وي. ولسوالیو کلو بانډو ته ځي په ډېرو سختیو شپې ورځې تېروي او وظایف یې اکثریت موقت وي، پروژوي وي، د یوې میاشتې، د دوو یا شپږو میاشتو یا د یو کال یا پروژه چې څومره وي چې تر یو او دوه کالو اکثره پروژې ډېرې نه وي. نو په دې برخه کې هم زموږ وړاندیز دا دی چې که حکومت دغه معاشاتو باندې هم مالیات معاف کړي دا به یو لویه مرسته وي. مګر په لویه کې په انجیوګانو کې چې موږ خبرې یو د ډونر انجیوګانو کې هلته ځینې خلک پخوا هم وو او اوس هم، چې زه یو مثال تاسو ته درکولی شم، د ډبلیو پی ادارې یو مشر وو پخوا د تیر جمهوریت په وخت کې، غالبا د ښاغلي حامد کرزي په وخت کې، چې د قندار د ډبلیو اف پی مسؤول و، هغه به هلته 10% د هر ان جی او نه ویل کیږي چې هغه خپله برخه بیا اخیسته. یو څه وخت چې تیر شو هغه ته به مستر 10% ویلې، بیا دغه 20% ته پورته شو او داسې ورو ورو پورته کېدو. بیا د نه پیګم چې ته 10% فورې ورسېدو که 40% په نوم یادېدو، د بیا پروموشن وکړو کابل ته راغې، مرکز ته راغې، چې ډېر بدنام شو، بیا د غالبا یو شلل شو.
خو نو د فساد مسله ده، بله، اگر غیر رسمي فساد ده او مشتری رسمي فساد بله د غیر رسمي فساد ده، لیکن وس دلته دی رسمي فساد خبره ده. رسمي فساد په دې معنی ک اتمر صاحب تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ، وای د طالبانو حکومت البته د سیګار په اساس باندې سیګار ته د حکومتي مؤسسو مسؤلانو ویلي دي چې طالبان دوی مجبوروي چې د دوی د ملاتړ وړ کسان استخدام کړي، یعنی په زور هغه څوک چې دوی ورشي هغه باید استخدام کړي. دا فساد نه دی څه دی، او تر څه حده پورې دا خبره کېدای شي چې واقعیت وي؟ البته سیګار یو ډېره معتبره اداره ده.
ګوري، یو ټیکس انکم ټیکس دی چې هغه په ماشونو باندې لګول کېږي. که دا مامور دولتي مامور دی هم دغه ټیکس ورکوي، او که د انجو مامور دی هم دغه ټیکس ورکوي. دا پخوا هم و، یعنی حتی د دغه جمهوریت په لومړۍ کلونو کې هم و، لیکن هغه وخت کې دغه خپل انجوګانې دوی دغه ټیکس ورکاو وزارت مالیې ته، یعنی مستقیما د مامور د معاش نه نه ګرځېده، او د هغه عمومي بودیجې نه چې هغه انجو درلوده یا هغه مؤسسه درلوده د هغه باندې به ټیکس د مامور ټیکس او د خپل کارمند ټیکس دا به وزارت مالیه ګرځاو او هلته به ته. او په همدې ترتیب بیا وروسته په 2014 یا نه پوهېږم دغه کلونه و چې دا ټیکس دغه خپله مؤسسات د خپل د سر نه بچ کړ، او دا مستقیما د مامور یا د دوی د کارمند د معاش نه ګرځېده، او دا په یو نورم باندې و، یعنې څومره به چې د چا معاش ډېر و همغومره به ټیکس پورته کړ. د 15% نه نیولی تر 40% پورې دغه ټیکس به ګرځېده. دا به درجه بندي شو چې تر 40,000 څومره، تر 10,000 څومره، تر 100,000 څومره، د 100,000 نه پورته څومره، په همدغه ترتیب. او بل خبره دا ده چې دغه چې اوس خلک یادوي یا دغه مؤسسات چې یادوي، دا د مامور ټیکس نه دی. د مامور ټیکس اوس ګورې په همغه کې هم زما عرض طالبانو ته هم دا دی چې تاسې کله یا جمهوریت کې یا د هغه نه مخکې کله چې یو مامور په دولت کې کار کوو، د دې د معاش نه ټیکس ګرځېدلی او تر اخره د دې نه ګرځېدلی. اوس دغه خلک مستحق دي د تقاعد د معاش، د تقاعد د امتیاز، ځکه دا قانوني دی، یعنی د دوی حق دی چې د دوی د معاش نه دغه پیسې ګرځېدلي دي، او پیسې وزارت مالیه ګرځولي، داسې کوم بل مؤسسه نه دی ګرځولی. اوس نو چې دغه کسان د وظیفې نه متقاعد شوي دي، نظر په دغه قانون دوی مستحق دي چې هغه پیسو نه دوی بېرته د تقاعد معاش خپل ترلاسه کړي. یو اوس چې دغه خبره کېږي چې طالبان مالیه ګرځوي، زما باور داسې دی چې دوی په ټوله کې کوم پیسې چې د یو مؤسسې د خوا نه راځي، د هغه نه مالیه ګرځوي. دا یو نوی خبره دی، دا پخوانی نه دی چې موږ وایو چې دا د مامورینو ټیکس انکم ټیکس دی. دغسې نه دی. که دا انکم ټیکس وای، نو بیا دغه گزارش کې به هم نه راته، دغه په دغه ګزارشونو کې به دا خبره هم یا دغه تهمت به په طالبانو نه لګېده. نو ځکه اوس موږ وایو چې که دوی د ټول سرجمې بودیجې د پیسو نه ټیکس لګوي، دا غیر قانوني ټیکس دی او دا ظلم دی، ځکه دغه پیسې مستقیما پروژو ته ځي، خلکو ته ځي، د خلکو د بشري پروژو د تمویل په خاطر سي، یا د انکشافي پروژو د پاره په مصرف رسېږي. نو ځکه دلته وایو چې دا صحیح نه دی. بله خبره په انجوګانو باندې تاثیر او نفوذ، بله دا یقیني خبره ده. ما خو د طالبانو په لومړي ځل کې ما ننګرهار کې کار کوو، او د یو مؤسسې مسؤول هم ما دا لیده. حتی موږ غیر مستقیم توقعات کېده، او موږ مجبور چې دا کار وکړو. اوس هم دا خبر است. منگا زمان دوستان چی دی زمان روابط چه ده منگا چرت تماس کیو بلکل هیچ اداره دست نده چه پاگه که یو کس اول مستقیم به طالبان پاگه اداره که شامل نی. دا کس پا دی نوم نرازی چه دا د طالبان نماینده ده. دا عادی یو کس رازی لیکن دا د طالبان کس ده. دا په ټولو شیانو باندې نظارت لري. دا راپور ورکوي لکه پخوا چې هر موسسه کې یو د خاط نفر نماینده و. اوس هم عین همغه خبره ده. بدون د دې سړي د مشورې نه دغه موسسه مستقله توګه کار نشي کولی. البته دا زما د معلوماتو په بنسټ دی.
بله ډېر زیاته مننه کور ودان اتمر صاحب. منصور صاحب بله موضوع چې سیګار مطرح کړی د هغه د نام حکومتي مسو البته د چارواکو په قول چې په دوی فشار راوړل کېږي چې د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي په دې اړه څه وایست؟
په دې اړه دوه مسلې دي. یو دا ده چې د شرکتونو تیره کارکردګي فعالیتونه اکثر نړیوال ډونران ګوري که هغه شرکتونه دي او که نادولتي موسسات یا انجیوګانې دي. هغه چې ښه کارکردګي ونه لري او ښه پروګرامونه یې نه وي عملي کړي زه فکر کوم هغه ډونران چې په خپله شفاف دي هغوی سره نه مرسته کوي او نه هم پرې کار کوي. مګر هغه ډونران چې دننه په خپله په هغوی کې د هغوی په اډانه کې د هغوی په رهبرۍ کې فساد وي ممکن داسې تعاملاتو ته داخل شي یا خلک خپل ملګري واڅوي چې تاسې شرکتونه جوړ کړئ یا په حکومتي چارواکو کې د حکومت په نوم نه مګر عام خلک خو هر سړی اشتیا لري چې ګټه ولري یو کاروبار ولري یو کار وکړي.
نو خو بېله موضوع ده لیکن دا چې یوه اداره ورته وایي چې له پلاني سره به قرارداد کوي له پلاني سره به نه کوي هغه څوک چې له ما سره خپلوي لري آشنایي لري له هغه سره قرارداد وکړه له هغه مال واخله لیکن له دې بل یې مه اخله دا خو بیا اخره فساد دی.
که موږ د شرعي نظام خبره کوو او داسې څه وي نه شرعاً دا جواز لري نه عرفاً او نه هم په قانون کې داسې څه شته. که داسې کار شوی وي او سیګار د دغسې ادارو یو بل لطف موکي چې د دغې ادارو هغه هویت او تشخص معلوم که او باید اعلان کړي ځکه دا خو د بوسو لاندې باید د سیګار غوندې اداره
شاید کړی وي. دوی ډېر مفصل راپورونه د مخکې اتمر صاحب وویل او تاسې مو اشاره وکړه چې هغوی یاره درې میاشتو کې ډېر مفصل راپورونه جوړوي چې سلګونه مخه وي.
دا خدا وایم چې دغه موسساتو او دغه شرکتونو لیستونه باید خپاره کړي دا ډونرانو ته هم ورکړي دا د افغانستان ولس سره هم شریک کړي او دا د حکومت سره هم چې دغسې شرکتونه دي چې یا جعلي دي یا موسسات دي یا نور دي چې له هغوی سره نه افغانان ورباندې اعتبار وکړی شي ځکه که هغه جعلي وي نو د هغوی به کار هم جعلي وي د هغوی به فعالیت هم جعلي وي نتایج یې باید وکتل شي چې دغه جعلي ادارې په نوم دوی راپور کې راوستي چې یا جعلي موسسات دي یا جعلي شرکتونه دي یا دا او هغه د هغې نتایج او د کار لاسته راوړنه یې څه ده او هغه چې اصلي یادیږي د هغوی څه ده. که یوې ان جی او یا شرکت مثلا د $200,000 پروژه اخیستی وي چې په دې په ژمي کې خلکو ته مونږ ګرمې کمپلې اخلو د هغې کمپلو وزن معلوم وي قیمت او نرخ یې په بازار کې معلوم وي. که یوه اداره راځي مثلا 4.5 کیلو کمپله د مهاجرینو یا د بېځایه شوو په نوم په $100 بلې تیر کړی وي او یو بله راځي د 2000 افغانیو بلې ورکړی وي نو دغه فساد خو ډېر په اسانه او ارزانه شکل معلومیږي او هیڅ ډونر هم باید دغه کار ونه کړي ځکه دوی ته د بازار نرخونه هم معلوم وي دوی ته د بازار هغه دلالان هم معلوم دي دوی ته ښې او بد انجیوګانې او ښه او بد شرکتونه هم معلوم دي. نو مرسته خو که شفافیت وي د هغې نړیوالې ادارې سره ده که دا 40 میلیونه راځي که 80 راځي که 130 او ډېر او کم راځي دا د هغو نړیوال نړیوالو با اعتبار ادارو سره دی، ولې دوی خپل اعتبار خرابوي؟ زی د هغه شرکت نه چې ز یا تاسې یا حکومت یا بل څوک ورته وایي چې د دنه خرید مکوه، د هغه نه وکه. په خرید کې اصول دادی چې د دریو ادارو نه باید کوټیشن یا نرخ واخیستل شي. د تدارکات اصول هم دادی، هم حکومتي هم نړیوال، د دریو شرکتونو یا کمپنیو یا هغه څوک پلورون کې چې دي د هغوی نرخ او کوالیټي دواړه اخیستل کیږي او سنجول کیږي. عین کوالیټي په ارزانتنی ترین نرخ اخیستل کیږي. نو زه فکر کوم چې دلته دا موضوع باید دغه ډونر ایجنسی او نورې ادارې په خپل حل کړي، او کچیرې په دې فساد کې شریک وي د دوی هویت باید معلوم شي، که هغه د یوناما اداره وي، که هغه دبلیو اف پی وي، که هغه سور صلیب وي، که هغه د حکومت مربوط سره میاسته وي، نورې ادارې وي، او دغه شرکتونه هم. او که چیرې داسې وي چې خبره کیږي او درد ویل کیږي مګر د درد نوم او تداوی نه ښکاره کیږي، دا فکر کوم چې تشویشونه دیږي. دا د
پروپاګاندا سلامت اوسه منصور صاحب، سلامت اوسه، ډیر زیاته مننه. د سوداګرۍ او پنګونې خونو لمړی مرستیال یونس مومن صاحب هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. مومن صاحب، تاسو ته هم هر کله وایم. د سیګار د راپور باندې خبرې کولې، یو موضوع چې د مؤسسې یا د ادارې په خپل راپور کې یادونه کړې ده چې هغه فکر کوم ستاسو په شان سوداګرو سره مرتبط لري، هغه دا ده چې سیګار وایي چې طالبان مؤسسې مجبوروي، یعنی مرستندوی مؤسسې مجبوروي چې له هغو کسانو خریداري وکړي چې په یو نه یو شکل له طالبانو سره اړوند دي یا ارتباط لري. دا خبره څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته جناب سلمان صاحب محترم، ډیر محترم مېلمانو ته خپل نیکی سلامونه وړاندې کوم. په تل کې شورای تیر کړی وي او شش پای پیل کړی وي، ماشان پیل کړی وي. تاسو ته به تر معلومه ده چې دا خبرې به خامخا ده، ولې موږ غواړو چې په دې کې باید کره شواهد وجود ولري. زه په خپل چې موږ کار کوو په دې کې به شاید وی چې د افغانستان د موجوده تولیدات څخه استفاده وکړي. دا خبره موږ راسته او دا فرمان دی چې د دې خپل ستوري ګوجه. دا خبره موږ نه ده د شهري خپلوانو څخه رانیسه یا شان څخه رانیسه. زه فکر کوم چې دا به هر هغه شی چې یو بنسټونه لري او تایید نه تایید شوی خبر وي، یو بل چانه وي تایید کړي، زه فکر کوم چې په دې کې باید صحیح شواهد او اسناد پیش دي او اړوند مراجعو سره شریک دي. اړوند مراجعو سره شریک څو اړوند مراجع په دې کې خپل اجرات وکړي. نه افغانستان اوس دغه موږ خو خپل دغه تقریبا د دوه کال کېږي چې په اکثره د مراجعو کې کارونه دي، ورزو د تجارانو څخه تقریبا د سهار چې راځي د ماښام پرې په دغه مشکلات کې موږ دغه موضوع در داوسه پر هیڅ چانه دی. نه په افغانستان کې چې هر موجسه ده نه مشتجه کړی چې ما ته په پلان کې ځای کې یا پلان کې موجسه ته شی رانی وي. دا شی
نو کړی چې تاسو به نه ویلې، شاید ویلې به هم نشي، دمر جرأت هم نه کوي، ځکه چې تاسو ته معلوم دی چې بل ډول شرایط دي.
موږ ته ویلې چې یعنی زه یې کنده تمام چې ویلې چې نو موږ ته ویلې نه ویلې موږ ته خو دا دا شی چې موږ د هر چا سره شریکو دي دا موضوع.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
لاړ بشو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب، که داسې راپورونه خپرې شي، څه فکر کوي چې تاثیر به په نړیوالو مرستو ته وګوره؟ سیګار داسې عادي اداره نه ده، د ټولو لویدیځوالو چې په افغانستان ته مرستې کولې دي ادارې په یو نوی شکل سره څارلې دي او په دې باندې باور شته دوی له خو، او دا مرستې هم دوی کوي. نو فکر نه کوي چې مرستې به اغېزمنې شي افغانستان ته؟
ګوري، مونږ په مجموع کې داسې باتو وایو چې څه پخوا وو د جمهوریت په وخت کې، هغه وخت کې البته ډېرو دغه فساد په دغه مسائلو کې په خریداری کې په قراردادونو کې حتی زه د دې شاهد وم چې په یو وزارت کې مثلا شل یا پنځه ویشت انجوګان راجسته رو دي کې تقریبا لس انجو د خپله د وزیرو د موینو د رئیسانو د دوی په غیر مستقیم توګه او دغه قراردادونه به دغه انجوګان اخیستلی. دا واضح خبره وه. حتی ډېر لکه چې مخکې انصاری صاحب دا خبره وکړه چې فیصدي به
لیکن اتمر صاحب پخوا دی اوس یو تفاوت دی چې پخوا دوی پخپل په افغانستان کې ول په هر صورت کومک کوو د درغلی لیدې د غلطۍ د فساد لیدې لیکن بیا مجبور ځان ساسا او سمرستي وکي اوس هغه حالت نه دی.
بله بله اوس خبره دا ده چې دا هغه فساد دی چې دا دومره اسانه نه دی چې تاسو دې مخه ونیسئ ځکه دا داسې نه دی چې رشوت یې راشي پیسې په بکس کې یو چا ته ورکړي او هلته پولیس یا طالب راشي او هغه کس ونیسي. په پخوا وخت کې هم همدغه کسانو چې رشوت اخیستل دا به بیخي په افغانستان کې نه اخیستل. دغه دوستان چې دا زما خبره اوري د دې به تصدیق وکړي چې دا پیسې به دوی په دوبۍ کې اخیستې په ترکیه کې اخیستې په هندوستان کې اخیستې چې بیخي د دوی اسناد په افغانستان کې نه و. په هر صورت دا فساد یعنی د پخوانه مو او اوس داسې سړی ګرنټي نشي ویلی چې دا نشته بیخي ځکه دغه روابط موجود دي او دا متاسفانه زمونږ په هیواد کې دغه یو هغه شته. شاید د دې اندازه کم شوی او زه امیدوارم چې دا بیخي کم نه چې بیخي له منځه لاړ شي. خو یقینا لکه چې تاسو ویلې د ډونرانو په مرستو باندې دا تاثیر کوي. کله که ډونر په دې باندې پوه شي چې د دوی پیسې حیف میل کېږي هیڅ هیواد هیڅ موسسه دې ته نه حاضرېږي چې خپل مرستو ته ادامه ورکړي ځکه اوس تاسو ګورئ نړۍ ډېر نورو مرستو ضرورت لري اوس یوازې افغانستان نه دی. نو دوی بیا د دې دپاره چې دغه مرستې په صحیح توګه ولګېږي نورو هیوادونو ته دغه مرستې انتقالوي او نور هغه اړ کسانو ته چې د ځمکې په کورا کې ارزي کې چې هغوی ته رسوي. اوس هم د افغانستان نه ډېر مستحق کسان شته دي لیکن افغانستان دغسې یو محراقي نقطه دی چې کوشش کوي نړیوال موسسات چې خپل حضور په نحو د انها په افغانستان کې دوی ولري که نه زه داسې فکر نه کوم که اوس وخت کې په دوه کالو کې دوه اشاره پنځه دېرش میلیونه ډالره افغانستان ته میلیارده ډالر افغانستان ته دوی ولیږي ځکه ضرورتونه نور د نور هیوادونو سخت زیات دي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان. فکر کوم چې یو اورېدونکی لرو ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
سلام علیکم شبر صاحب سوال د جوړ په خیر
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
شبر صاحب محترمه دغه د مرستو په مورد تاسو خبرونه ده زمون خو ارزار زده دی خوست ولایت نه پاړیکه کې امی خوست ولایت د میدان ولسوالۍ نه
درست
دلته خو چې لیوال می نوم ده صاحب لیوال
خسه بلیوال صاحب
دلته خو چې کومې مرستې چې دلته رسیږي هغه کاپی اندازه دینه بل چې په کاپی اندازه مستحق خلکو ته هیڅ وخت نه دی رسیدلی. دغې منطقي کې خو موږ سره نه لرو بل اکثریت خلک دلته په زمیدون کې چې وو په نظامي بخش کې ډېر وو اوس یې خلکو ماشینه کته شوي دي هیڅ امکانات نه لري نو مرستې نه ورته رسیږي په کافي اندازه هیڅ وخت.
مرستې څوک ویشي؟
مرستې خو مؤسسات ویشي دغه اوړه ویشي غوړي ویشي دغه شیان ویشي خو کاپي نه دي زمیدان خو نفوس ډېر لري
پېژمه چې مرستې به کمې ټولو ته تبن چې نه رسېږي اوس مرستې کمې شوي دي اما دا راته وایي چې څوک پې څارنه کوي څوک یې کنټرولوي آیا مؤسسات په عادلانه ډول خلکو ته د څه چې لري هغه ویشي او که فکر کوي چې یوه ته زیات ورکوي یوه ته کم ورکوي؟
نه داسې دی چې څارنه خو حکومت اپ لري صاحب باید کنټرولوي حکومت چې څوک ورته وښایي اکثریت وخت دوی هماغه خلک هم وکړي ځای په ځای کوي نو داسې خو دا خبره خو واقعیت لري نو چې دوی څوک خوښ وي هماغه خلق کوي بل په زمایدون کې کونډې ډېرې شوې دي شهیدان ډېر ویر کړي دغې منطقې په نظامي باش کې پاوچ کې بو خاله کې بو اردو کې پولیسو کې وو نو کونډې اتې موندلته ډېر دي شبر صاحب موسسات چې څه رقم لازم دی هغه رقم توجه نه دی کړی
درست صحیح ده مننه چې ټلیفون دې وکړو سلامت اوسې اوس به ورشو بیرته خپلو درنو میلمنو ته او د اورېدونکو لپاره چې تازه ازادي راډیو اوري او تر اوسه نه اورېدلې د هغوی لپاره وایم چې د ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی په دې پروګرام کې د سیګر په هغه راپور خبرې کوو چې افغانستان ته د بشري مرستو په ارتباط یې خپور کړی دی او وایي چې طالبان له دغو مرستو ناوړه استفاده کوي زموږ میلمانه دي د سوداګرۍ او پانګونې خونو لومړی مرستیال یونس مومند جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور منصور صاحب سیګار په دې خپل راپور کې د ښوونکو یادونه هم کړې ده چې وايي طالبانو د ښوونکو شمیر کم کړی دی او امتیازونه هم کم کړی دي چې غالبا اشاره معاشونو ته ده او په دې توګه وايي د پوهنې کیفیت راټیټ کړی دی په دې اړه څه وایست تاسو معلومات لرئ
متاسفانه په دې اړه ما تازه څه نه دی اوریدلې چې د ښوونکو شمیر دې کم شوی وي بلکې دا اورو چې هغه میرمنې خو ښوونکي چې ښوونځي اوس بند دي هغوی هم په کور ناستې خپل معاشات او امتیازات اخلي او اخیستلی
شي
غالبا چې پوره معاش اخلي یو څه چې کم شوي یا بند دي هغه د متقاعدینو امتیازات دي چې ویل کېږي چې هغه اووه یا اته فیصده چې د تقاعد په نوم به د مامورینو له معاشاتو ګرځول کېده هغه اوس هم ګرځول کېږي د مامورینو له معاشونو مګر متقاعدینو ته د نوې حکومت پر اتګ تر اوسه پورې د هغوی امتیازات او معاشات نه دي ورکړل شوي چې څو وار هغوی مظاهرې هم وکړې له مطبوعاتو سره یې هم خبرې وکړې او د خپلو حقوقو امتیازاتو غوښتنه یې وکړه ځکه هغوی اکثره بیچارهګان د لوړ عمر څښتنان وي که مېرمنې دي که نارینه دي بله لار نه لري د عوایدو هغه چې بیا زحمن یا کورنۍ کې هم څوک نه لري سرپرست هم نه لري نو واقعا د ترحم وړ وي چې موږ غوښتنه کوو د شته چارواکو نه چې دغه موضوع ته په ډیر جدیت او دقت سره مثبت غبرګون وښيي او د متقاعدینو هغه امتیازات او معاشات ورکړي تر څو د راتلونکي ژمي او د خپل راتلونکي ژوند چې څو کاله به بیچارهګان ژوندي وي دوی امیرمنې چې هغه نه لازمه ګټه واخیستلی شي
بله ډیر زیات مننه مومن صاحب دا مرستې چې بشري مرستې چې له افغانستان سره کیږي تر څه د پورې تاسو تاثیر وینئ څومره موثر دي
سروان صاحب محترم بشري مرستې هر وخت موثر کېدلی شي چې په هغه کې سالم ویش او ټول جوانب باید په نظر کې ونیول شي په ټیګر فورم سره دی ولې ټیګر فورم چې دا مرستې چې وسم کېږي د هر هغه څوک چې د افغانستان سره کومک کوي د افغانستان د یو وګړي په هیڅ باندې د ټول څخه د زړه کوم مننه کوم چې تاسو کومک کوي ودی دا حکومتو باندې هم اړ چې باید حکومت یې کنټرول کړي ولې کله ته ک حکومت اندکټری نه پدې کې مداخله وکړي موږ چې تا واځي او تل چون داسما موضوع هم نه ده چې موږ د تجارت یا بدې کې باید خبرې وکړو حکومت هم د ترینه مداخله وکي بیا وایي چې حکومت په دې کې مداخله وکړي د کنټرول د پاره توي ټول موسسات دا وګوري چې موږ کوم کنه نه کوو موږ په کارو کې مداخله کوي چې د دې لپاره اړوین د تاریخ په د کنټرول سیستم ولري چې مستحق خلکو ته ورچي زه فکر کوم دا د مرستې پر ځای کار دی او اوس هم زه فکر کوم تاثیر ډیر مثبت دی تر پانانو باندې کده ماجبینو سره کومک کیږي کده د زلدګانو سره کومک کیږي کده نورو هغه اړوند دا افغانستان وګړي چې په مشکلاتو کې دي کومک نه کوي یا اوس چې مهاجر راکېږي د دې سره کومک کوي دا ډیره مهمه خبره ده په خپل پر یو شی باندې تزمه همیشه تاکید دی نن هم موږ د یونما د مشر سره ملاقات ترلو دي تاسو ته به تر مله چې تقریبا د 2 میلیارډ ډالرو په اندازې د افغانستان ترانزیت په کراچي کې باندې موږ ټول چې زموږ تجارت راایلکه او موږ ته لاړ راپیدا کې موږ تقریبا په دغه سوالګری باندې په بعضې مشکلات په بعضې خلکو کې ماسته کړي، دغه پیسې چې کومک کېږي آیا که د دې پر ځای باندې په افغانستان کې داسې زیربنایي کارونه شته که چیرې هغه پسې ووایي، زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته به ډېر کار پیدا
کړي. په اوس داسې خلک ډېر دي چې که د شپې ډوډۍ لري، د سهار خوراک نه لري، چای نه لري، که د سهار چای لري، د غرمې ډوډۍ نه لري، په داسې حالت کې به څنګه زیربنایي کارونه کېږي؟ هغه خو وخت غواړي.
تاسو ته بهتره معلومه ده، یو زیربنایي کارم زه دا نه وایم چې څوک په د ماښام ډوډۍ لري. واقعا مشکلات شته، اقتصادي مشکلات شته افغانستان کې. دا اول د افغانستان د مجمدو پیسو ویله کېدل. افغانستان تاجر ځي په پاپریکا پسې ځي، او هلته پاپریکا چې ورسې هغه د رسمیت پېژندنې په خاطر باندې دا پاپریکا پاتېږي. دوهمه مسله، تاسو ګورئ کراچۍ کې مالونه بندي او چابهار هم د جامع جهاني د تاجراتو لاندې دي. یقینا جامع جهاني په دغسې حالاتو کې باید کومک وکړي. داسې نه دي چې یوازې به درته ووایي چې دا کومکونه دي. افغانستان خلک تقریبا نورو ډیرو ضرورت لري چې د افغانستان د ځان بسایینې یا په پښو ولاړ افغانستان جوړېدلی شي که چیرې جامع جهاني په هغه صحیح صورت سره همکاري وکړي. دا چې د جامع جهاني او د افغانستان تر مابند په سیاسي حالاتو کې بعضې مشکلات دي، یا د بعضې همسایګانو سره چې مشکلات لرو، او جامع جهاني د داوس پرې چپ پاته ده.
بله، البته دلته هم یو موضوع شته چې بیا به وروسته در شو. هغه دا ده چې په افغانستان کې یو داسې حکومت نشته چې دوی په رسمیت وپېژني او له افغانستان سره په دغو مسالو کې تعامل وکړي، او دا مرستې چې کوي وایي موږ یې له عامو خلکو سره کوو. خو مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړو، یو اورېدونکی لرو، ځان را وپېژنئ. آزادي راډیو، مهرباني صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. در هر سمت که دازاده محترم و کارکنان و برایان و آوریدون که تا سلامون را تقدیم هم.
سلامت و سه مربانی و که تاسی که خپل سوال لری، خواهول خپل سوال و که نیز ما هم یو سوال داده چه آیا تاسی هم لوگو کسانو چخایی هست چه د مؤسسو له لورې مو بشری مرستې لیدلې دي چې دا سم او حقدارو خلکو ته رسیږي او کنه؟
بالکل مهربانی، زه به پرې باندېم. انشاءالله تعالی خبرې درته وکړم. اول جمال ظفر د کابل سفاری کې یم. اول به دې موضوع لږ مخکې لږ مقدمه درته ووایم.
مهربانی، یو څه لنډه
لنډه انشاءالله تعالی لنډه. څرنګه چې افغان مسلمان ولس تقریبا په دغه پنځو لسیزو تېرېدو یا نیمه پېړۍ پوره کېدو، خصوصا په دغه وروستیو دوو لسیزو کې د امریکا په مشرۍ د ناتو او اروپا پوځي اشغالګرو دغو مزدورانو دغه مظلوم ولس ته داسې عامه انسانیت وژون کې بحران لاندې.
تا خو بیانیه شروع کړه، لطفا سوال وکړئ، بیانیه مه ورکوئ لطفا.
صحیح ده. نو د مرستو په باره به زه دومره درته وایم، ته بیانیه به تېر شم، د مرستو باره به دومره درته وایم چې کومې مرستې شوې یا کېږي، چې هر څنګه دي مننه ترې کوو. هغه که د هر خارجي ملک څخه دي، که د کوم شخصي شرکتو څخه یې، مننه ترې کوو. کور ودانۍ ورته وایو، در حالې چې مستحق خلکو ته نه رسېدلې، نه رسېږي. اول دغه کوم د سرپناه په نامه باندې چې کومې شوې، که ته وګورې دلته فکر وکړې، که زه درته ووایم د تا اعتبار به وشي، که به دې ونیسي، هغه چې پنځه شپږ منزله بنګله و هغه بلډینګ لري، هغو خلکو ته رسېدلې نه. هغو خار و غریب او غربت سړي ته چې هغه یې مستحق دی او هغه حقداره دی، هغو ته نه رسېدلې، نه رسېږي، نه د وکیل دخوا ورته رسېدلې، نه د موسسې دخوا ورته رسېدلې، نه راځي. او په دې کې هغه د متل په پرتله یو هغه درته وایي، هغه حکیم سنایي وي بلولې دانا ته چې پیسې ورکړې، چې دا خاران غریبانو تقسیم کړه. دوغو چې چېرته ښه شتمن وه ورکړې وې، چې راغلې وکاندې چې پیسې دې تقسیم کړي، هغه دې ورکړه خیرات نه و چې چاته به چې پلانی چای پروش ته بیستانی دا خبره ګودامدار ته تو دو ته وي، چې ولې ما خاران درته کوي چې خدای ته ورکړې وې، ما موږ ته ورکړې، موږ نه پېژنو نه و. خو بیا هم چېرته خار و غریب ته نه رسېدلې، نه رسېږي تر اوسه.
ډېره زیاته مننه کور ودان. یو بل اورېدونکی هم شته، بیا به ورشو میلمنو ته. مهرباني کوئ تاسې هم خبرې وکړئ او لطفا یو څه لنډې. مهرباني، تاسې له سټوډیو سره وصل یاست.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
سلامت اوسئ. مهرباني
وروره، دا سیګار چې دی، سیګار هوایي غونډارې غورځوي، دا معلومات کومه کوي چې دوی مونږ همدلته اوسېږو، د همدې وطن خلک یو، مونږ موسسات هم ګورو، مرستې هم ګورو، تعلیم طالبانم
یعنی تاسو فکر کوئ چې مرسته صحیح رسیږي؟
طالبان خو کوشش کوي، هڅه کوي په کلو کې داسې وګړي پیدا کړي ډېر مستحق او همکاري کوي نزاکت چې ورسي او وايي خبر چې کوي. نو سیګار د عمر معلومات نه لري، لکه موږ چې دلته اوسېږو باشنده خلک د کلي ولسونه معلومات لري. دا خبره خو زه مطلق ما بیخي له خندا وړ ده. امریکا دومره معلومات ترلاسه کوي طالبان په مرستو کې غبن کې عادي مخنیوي چې دوی خپل پکې اصل لري، نو دا خبره بالکل نادرسته ده.
ډیر مننه.
طالبان
هڅه کوي بس تاسو خبرې واوریدل شوې. تکراروي ما ستاسو خبرې واوریدل شوې. ډیره زیاته مننه اتمر صاحب. تاسو د اوریدونکو خبرې واوریدې، روسي اوریدونکو داسې خبرې کولې، مخکېنی دوه اوریدونکو یو څه متفاوتې. ستاسو نتیجه څه ده له دغو خبرو؟ څه نتیجه اخلي؟
ګوري، دا یو ډېر لوی اپریشن ده، یو ډېر لوی یو پروسه ده. که داسې تاسو وایم چې نه دغه مرستې چې راځي دا په کوم ترتیب سره خلکو ته هغه مستحق کسانو ته ورسیږي، په دې کې دغه ټول کسان، دغه ټول مختلف کسان چې په دغه کې کار کوي، دا دوی پورې هم مربوط دی چې څنګه دوی صادقانه د خپل وظیفه، دغه خپله امانتداري افرا کوي او دغه کومک هم مستحقو کسانو ته رسي. په دې کې معمولا داسې هم کېږي، یو چا ته نه رسېدله هغه بیا وایي چې هېڅ مو ته کومک نه دی رهی، هېڅ. دا ټول پروسه تر سوال لاندې راولي. بلته اول خو خپله محسوسات باید یو پروسیجر جوړ کړي چې دغه د کومې لارې نه دغه مرستې دوی رسوي. په طور د مثال، مونږ په جمهوریت کې په هغه وخت کې مثلا په ټول افغانستان کې په هر کلي کې د کلي شوراګانې جوړ کړې وې. هغه شوراګانې د ټول کلي نمایندګي کوو، یعنې دغه ټول پروژې د دغه شوراګانو د خوانه پیل کېدل او دوی به نظارت کوو. اوس که دوی غواړي چې مستحق کسان ته ورسیږي، نو دوی دې لاړ شي هغه شورا ته، هغه د کلي شورا ته، او د هغه طریقه دې دغه مرستې کومک ورسوي. یا که داسې نه کوي، دوی د جوماتونو د لارې نه، د هغه کسانو د لارې نه چې دوی په جومات کې شامل دي، یعنی منظم دوی یو بل سره کښېني، منظم دوی یو بل ګوري، یو بل د حال نه دوی خبر دي، دغه طریقه دوی کولی شي چې دغه مرستې وویشي. او داسې که هر څوک راځي، او دا یو واقعي خبره ده چې افغانستان کې دا شان شته دی، که هر چا ته تاسو دغه واک ورکړئ، اول همغه کس خپل دوست، آشنا، خپلوان، اقارب دو کسان ته ورکړي، بیا نور کسان ته که پات شو ورکړي، که پاتې نه شو هېڅ. نو دا داسې یو پروسیجر ته ضرورت لري، که دغه خپله ډونران په دې باندې فکر وکړي چې کومه لاره دوی ته اسانه ده او کومه لاره پاکه ده چې دوی وشي کولی دغه مرستې ورسوي. یا د طالبانو دوی مرسته وغواړي، دوی سره دې کښېني، دوی سره دې مشوره وکړي، د دوی نه دې واوري چې دوی څه پېشنهاد لري، د دوی وړاندیز څه شی دی، او خلکو سره اول مخکې د دې نه چې دغه مرستې ورسېږي، دوی دې باید همغه کلي سره یا همغه ولسوالي سره د دوی مشرانو سره کښېني، د دوی سره دې خبرې وکړي، او دغه طریقه دې ځان ته معلوم کړي چې دغه مرستې په کوم طریقه رسېږي. اوس تاسې که وګورئ، هغه د اوړن کال زلزله په خوست او په پکتیکا په دې ولایتو چې وشو، تر دې ننه پورې هغه خلک شکایت لري تقریبا 800-900 میلیونه ډالر هغه مرستې راغلي، لیکن چا ته ونه رسېدلې. اوس هم د هرات حالت تاسو وګورئ، دا مدیریت ته ضرورت لري، او مدیریت اوس د نظام کار دی چې دا باید مدیریت کی. که مدیریت نشي، دغه ټول مرستې که سل کاله تاسو نور مرستې وکړئ، دا مرستې فمیل کېږي، مستحق کسانو ته نه رسېږي، او ژوند پرې نه جوړېږي د خلکو.
بله، ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ. منصور صاحب، که تاسې هم په دې اړه نظر څرګند کړئ چې د حل لاره څه ده، په څه وشي چې مرستې مستحقو ته ورسېږي، نه چارواکي ترې سو استفاده وکړي او نه هم مؤسسې.
موږ فکر کوو چې لومړی تر هر څه باید د نشری مرستو یا هغه مرستې چې د افغانانو په نوم راځي د اداري مصارفو په نوم چې نړیوال موسسات او یا هم کورنی موسسات څومره لوړه برخه د د ځان په ګټه کاروي دا باید یا تر هغه اخري حد راښکته شي او یا بیخي له منځه وویړل شي او بشري مرستې باید 100% د مرستو په توګه مستحقو خلکو ته ورسیږي. مونږ وینو هغه مرستې چې د نړیوالو ان جی اوګانو په نوم راځي ډېره لوړه برخه د ارجنکاست یا اداري مصارفو د دوی د فرش و ظرف او د دوی د زرق و برق او لوړو معاشاتو او تیارو ټکټونو سفریو ګستوسونو او میلبستونونو په لګښتونو لګېږي چې په دې کې د ملل متحد ادارې تر ټولو لوړ مصارف لري. د دې نه وروسته چې بیا کومو ان جی اوګانو ته اول لاس پروژه ورکول کېږي هغوی د اوونه تر لس او پنځلس او حتی 100% پورې د معاشاتو او نورو مصارفو نه غیر د سون توکو نه غیر د خوراکي او نورو توکو نه چې د خپلو مامورینو په نوم یې اخلي د اداري مصارف یا ادمنکاس په نوم ډېر ځانګړی یو رقم په خپل پروپوزل او هغه بودیجه کې وراچوي چې دا د بشري مرستو سره لویه جفه ده او خلکو ته زیان رسولی شي. او هغه مرستې چې څومره باید ورسیږي هغه په وړو کې مالګه هم خلکو ته
ډېره مننه. سلامت کور ودان. د مومن صاحب نظرم غواړو چې واورو. مومن صاحب زموږ د دواړو میلمنو نظر دا و چې باید له نړیوالو بشري مرستو مالیه وانخیستل شي او د ښاغلي منصور نظر دا و چې باید هغه مؤسسې چې مرستې ویشي هغوی باید ډېر ډېر لوړ معاشونه وانخلي، ډېرو لوکسو موټرونو دفترونو باندې ډېرې پیسې ونه لګوي، بلکې له بېوزلو سره ډېر مرستې پی وکړي. ستاسو نظر څه دی چې څه کارونه وشي چې مرستې ډېرې ډېرو خلکو ته ورسې شي؟
ډېره مننه. زه خو فکر کوم چې هم د جناب ګروند استاد جناب احمد کرد منصور صاحب د نظر زه تایید کوم چې هر هغه مملکتونه پرمختي چې هغه د خپل د ایډمن کاست دی ورته اشاره ورته کوم منصور صاحب د دې د ډېر دی او رښتیا هم د دومره لوکس موټرونو څخه چې اوس د موسسات استفاده کوي د دې ته د لګښتونو رقم سیدا په کومک کې زیاتوالی راوړي. ولزه فکر کوم چې بیا هم د دې لپاره باید یو هم د افغانستان د حکومت تر مابینځ او هم د بلنل چې لر مامن دی او دا چې مامن څه چې دواړه وکول ست دي کنټرول وکي. ما مخ کې تاسو ته اشاره وکړه چې یو موسسه ته په تور د مثال یا وزارت اقتصاد کا په خوا او کوسو چې ورته زموږ په کارو کې مداخله کوي دا زما شخصي کار دی. کله غره کمره سره کوي نو زه کومک کوم کنه نه کوم د دغه سي غیر یعنی مشروطه.
لیکن په دې اړه مو څه ونه ویل چې مالیه ترې واخیستل شي او کوانه خستل شي هغه پیسې چې دی به وسلو لپاره راځي تولې باید مالیه ترې واخلي.
زه فکر کوم د مالیه په سیستم کې د دې لپاره باید یو د تعرفه یو لوړ کمیټه د مالیه لپاره یو عمومي کمیټه چې کچیر ټول موستات په دې سره ځای سي او په دې کې موږ هم همکاري ورسره وکړو چې د کوم شانو څخه باید مالیه واخلو چې د کوم شرط اوس مثلا هر شی راځي غوړي هم د عمل کرا دي مګر د غوړو تاجر مالیه ورکوي دا خو بیا د نو ټکر کې راځي تاسو
د غوړو تاجر دی ورکې لیکن ک یو څوک راځي چې د خیرات لپاره له تاسو د غوړي اخلي
یو خبر یو خبر په کزمر څه دی غوړي وخت وغو سماليه ناخستل کیږي دوغو سماليه ناخستل کیږي دوغو سه ډیر جزوی شي د دې د هغه دغه ګټه نه پر کوي دا یعنی انتفاعي ماليه د دې څخه ناخستل کیږي. زه فکر کوم دوه شان چې دی غوړي تاسو دغه دبليو پی چې ډیر وروډ مو شته افغانستان سره په هر وخت کې کومه کوي تاسو غوړي دی یو روپی ماليه نه ورکړي ټول شان چې دی افغانستان تر لري بدون د مالیات څخه بیروړي یعنی دغه زموش پر بازي بازارو مس دغه خلک د خلکو څخه کومه کونه ورته زما سره جناب استاد او منصور صاحب دې کنه ته دي چې حال ته شان باندې سی بیا راځي دغه خلک بیرته په بازار کې په ډیر کم قیمت ورکړي دا داسې مشکلات دغه مرستو یا مسوز زموش څو واره پیشنهاد کړی چې موږ هر هغه چې مثلا کوړه دبليو پی غواړي موږ هغه د دې مطابق چې دی وړه غواړي هغه د افغانستان ملي سوداګرو ترسي
وړي کو واړي د دې ته ولې دی بیا هم دا وړي د بل ځای خره وړي وړه د بل ځای خره وړي او دلته دغه کیږي
خدای چې په دې موضوع خبري سره وکي چې هم تاسو ګټه شي او هم دې خلکو ګټه شي ځکه چې کته سر وړي را وړي د وی ډیر خلکو ته په کارم پیدا شي خو په هر حال نور وخت دلرو مومن صاحب د سوداګرۍ پنګونی خونو لوبړی مرستيال یونس مومند د جرمني د په برلین کې د پوانتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور ډیر ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل له تاسې اوریدونکو هم منندوی یو د ازادي رادیو خبرونه څلور ویش سات اوریدئ شي
mata mata jam dasro laban gaben rakh mata chedin rakh osman gaad mata chedin rakh osman gaad mata mata jam dasro laban gaben rakh mata chedin rakh osmani gaad mata chedin rakh osmani gaad rasani ni papani ni papa mama deva padani ni dasa sani re re sa mama mare sare sani kali bani sare sa rasani ni dada papa papa gaga re re sa mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat sarigada samusapar tavda hijran wahaliya dabagale mata mata jam dasola pon gabin rakh mata chedin rakh osmane gaad mata chedin rakh osmane gaad sa sa ga ga pa pa da pa ga ga pa pa da da sa sa ni kabal dako lutakti praya kabal dako lutakti praya samaya jeezi mata jam dasro laban gaben rakh mata chedin rakh osman gaad mata chedin rakh osman gaad Shin Arghandav Kalar Mi Vaswa Kalpata Ke Kerava Mata Mata Jam Mata Mata جام دسو لبوان گبن راکر مات شیرن راکر عثمان نگار مات شیرن راکر عثمان نگار مات شیرن راکر عثمان نگار
I'm gonna go to the hospital.